مشال راډیو دا ساسو کوربا ګل ایازم ستنی مشي وخت د ګرمي 12 بجې شوې دي. په خبرونه کې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ادارو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله په مومندو کې د وسلوالو لخوا د یو سکول الوزولو، په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو نیوکو، او د افغانستان فوټبال لوبډلې د جنوبي ایشیا اتلولۍ د ګټلو په شمول یو شمیر نورو موضوعاتو په حقله دفتر رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، پاکستان او وسلوال طالبان یو بل ته خپل بندیان خوشی کړي دي. په بلوچستان کې ځینو بلوڅ بلتون غشتونکو له پاکستاني حکومت سره له خبرو تر انکار کړی دی، او د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیران نن د روس پر هغه پلان خبرې اترې پیلوي چې له مخې به د شام کیمیاوي وسلې له منځه یوړل سي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان استخباراتي ادارو او پاکستان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو ځینو سرچینو تیر شپه رسنیو ته ویلي چې د امن په خبرو اترو کې د پرمختګ په خاطر یې د باور رامنځته کولو لپاره یو بل ته خپل بندیان پرېښي دي. ویل کېږي چې په دې لړ کې شپږ طالب بندیان او دوه د اف سي عسکر خوشې کړل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د بندیانو دا تبادله د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه شوال کې شوې ده. رسنیو د طالب سرچینو له خولې دا هم لیکل دي چې په شپږ طالب بندیانو کې درې د بنو او درې د جنوبي وزیرستان د وانا له زندانه خوشې کړل شوي دي. خو بل پلو د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر دا خبره رد کړې ده. خو تیر شپه په جنوبي وزیرستان کې د تیر کې طالبان پاکستان ویاند اسیم الله اسیم میسود مشال ریډیو ته ویلي چې دا بندیان خوشي شوي دي، خو د هغه په خبره د دې له د ټولګندیزي غونډې له پریکړو سره هیڅ تړاو نسته. په بلوچستان کې ځینو بلوڅ بلتون غشتونکو له پاکستانی حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی دی. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند ویاند شیر محمد بوکټي ولیدی دوی خبرې اترې نه بلکې ایوازې خپلواکي او آزاد بلوچستان غواړي. شیر محمد بوکټي د چهارشنبه په شپه له نامعلومه ځای د سټلایټ ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم ډیرو بلوڅ سیاستوالو له پاکستانی حکومت سره د خبرو اترو هڅه کړې وه، خو د ده په خبره هغه ټول وجل شوی و.
نواب نوروز چې خبرې اترې کولې او هغه ته یې د قرآن واسطه ورکړې وه، د هغه څه حشر سو. دوی له نواب اکبر بوکټي سره هم خبرې اترې کولې، د هغه کوم حشر کړ او همداسې مړی اوس هم غورځول کېږي، خلک ترې تم کېږي، اپریشن تر اوسه روان دی. په بلوڅو کې د دوی پر ضد دومره نفرت دی چې په اوس ورځو کې کله چې جنرال اکیانی سوی ته راغلی و، بلوڅو یې په توپونو او بمونو استقبال وکړ.
خو د بلوچستان حکومتي ویاند جان محمد بولیدی بیا وایي چې د دوی په حکومت کې دومره توان سته چې له ناراضه بلوڅ سره د خبرو اترو له لارې د صوبې ستونزې هوارې کړي. په شمالي وزیرستان کې سوداګر وای پر مشال ریډیو د دوی د ستونزو په اړه د ریپورت لغ پرې دوه ورسته پاکستاني ځواکونو افغانستان ته تلونکي د غلام خان لار بیرته پرانیسته. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سبزیو او میوه سوداګرو د مشال ریډیو مننه وکړه او وی ویل چې د دې لارې له پرانستل کېدو سره دوی له یو لوی مالی تاوان وژغورل شو. د پاکستان ملیشیا ځواکونو له تیرو څو ورځو راهیسې دا لاره تړلې وه او د دې پولې دواړو خواو ته په لوی شمیر له میوو سبزیو او نورو سامانونو ډکې لارې ولاړې وې. د یادونې وړ ده چې د ډیورنډ کرښې هغه بلې خواته د اوښتو لپاره دا له تورخم او چمن وروسته تر ټولو مهمه لار ګڼل کېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي نن سهار شاوخوا 9 بجې د جنوبي اسیا د اتلولۍ له جام سره کابل ته ورسید. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دوی د هر کلي لپاره کابل هوایي ډګر ته ورغلی و چې له هغه ځایه د شنګای په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ولاړ. افغان ولسمشر حامد کرزی تیر شپه د لوبې له ګټل کېدو وروسته په خپل پیغام کې وویل
د افغانستان د ملت دا کامیابي ډېر مبارک زبرځوانانو وښودله چې د هر مقابلې وړتیا لري، خپل وطن او خپل خلک ترقی ته رسي او افتخارات. زموږ د ځوانانو زموږ د ټیم مبارکي د افغانستان د خلکو د ملت مبارک وي او دا موږ ته یو لوی امید دی، دا موږ ته یو لوی نشانه ده چې افغانستان مخ پر ترقی روان دی او څوک یې مخه نیولی نشي. ځوانانو، د افغانستان بیرغ پر اوږو دی، د افغانستان بیرغ مو دنیا ته په افتخار لوړ کوي، مبارک مو سه.
د لغورو سره چې افغان لوبډلې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د جنوبی اسیا د فوټبال فیډریشن د ټورنمنت په پایلوب کې د هین لوبډلې ته په 2-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د فرا امنیتی چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو دوه قمندانان وژل شوي دي. د فرا د والي ویاند عبدالرحمن ژوندی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغو دوه طالب قمندانانو غوښتل چې په بکوا ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړي چې پرون شپه د افغان ځواکونو لخوا ووژل شو. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه د روسي سیال سرګی لاروف به نن د روس پر هغه پلان خبرې اترې پیل کړي چې له مخې به یې د شام کیمیاوي وسلې له منځه یوړل سي. امریکایي چارواکي وایي د خبرې اترې په جنیوا کې کېږي چې د کارپوهانو ډلې به هم پکې ګډون وکړي او تر دوه ورځو به دوام ولري. امریکایي ولسمشر بارک اوباما د سه شنبې په شپه په یوه وینا کې وویل چې د له کانګرس غوښتي چې پر شام دی د برید د اجازې لپاره د پر غوښتنه د رای اچول وځنډوي او سفارتي الزولو ته د وخت ورکړي. رپورټونه وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړو د چهار شنبې په شپه سره لیدلي او د فرانس پر هغه قرارداد سره ژغېدلي چې د بشار الاسد پر حکومت د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو او یا هم پوځي برید ته د تیاری ژغ کوي. د فرانس دا وړاندیز هغه څه دي چې روس ورسره مخالفت کوي. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال رادیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولي خبرونه ونیس پروګرامونه رپورټونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو لخوا د دوو اف سي اهلکارانو د خوشي کولو په بدل کې شپږ وسلوال خوشي کړي دي. کارپو امل خټک وایي دا یو ښه ګام دی.
زما په خیال دا یو مثبت قدم دی او یو کانفیډنس بلډینګ میجر چې ورته وایي چې د اعتماد سازۍ د روغې جوړې لپاره یو ماحول پکاري او هغې لپاره یو ښه پیشرف با تخکاري.
په مومندو جنسۍ کې نامعلومه وسلوالو دوه کسان وژلي او یو سکول یې الوزولی دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن غړو په حکومت نیوکه کړي چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون سازۍ کې دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. د افغانستان ملي لوبډلې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې هینتا په 2-0 ماتې ورکولو سره د جنوبی ایشیا فوټبال اتلولې وګټله. افغان ولسمشر په دې بریا قام ته مبارکي وویل.
دا مشته یو لوی نشانه ده چې افغانستان د خپل ترقی روان دی او څوک یې مخه نیولی نه شي. ځوانانو د افغانستان بیرغ د دنیا ته په افتخار لوړ کړی. مبارک مو سه.
د دې ترڅنګ تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته اوږه د دې خبرونه لومړی رپورت. د تحریک طالبان پاکستان یو وایان نن مشال لړی ته د دې خبري تصدیق کړي چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو شپږ وسلوال د اف سي اهلکارانو د خوشی کولو په بدل کې رها کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو فیصله کړې و. نور تفصيل د سیمینه د مشال لړی خبري الله کوي.
پسولی وزیرستان شد طریق طالبان پاکستان و یوند آسم الله آسم مسعود پا وزیرستان شد دو یو خوندی زائنا نن گئیز دی ٹلیفون پلی کا مشال ریڈیو تا پخلای و کڑلیو چه 13 ورز دی وزیرستان پا یواز سیمک شد امنیتی فورسز و طالبانو یو بلتا اتکا دیون پا حوالا او خوشی کڑی دی. آسم مسعود دا هم وویل چه دا دی قیدانو دی خوشی کولو حسی او خبر دی اوال نروانه وی او دی قیدانو دی دغی بدلون او خوشی کولو عمل په اسلام آباد کې د ټول غوندیز غونډې د پریکړې او طالبانو ته د روغ جوړې په غرض د خبرو اترو د پیشکر سره هیڅ تعلق نشته. دای آسم الله مسعود دا زیاته کړه چې طالبانو کوم دوا پوځي سرتیری خوشی کړي په حواله کړي دي اغا د سلیم احمد او منګا خان په نمونه پیژندل شي چې کوم طالبانو د بنو جیل په برید شه د ځان سره بیولي بندیون کړي. په دغه رنگ د دوی په بدل کې چې کوم طالبان را خوش کړی شوی دی هغه د سویلی وزیرستان و سدون کی تعلقی د مسعود قبالیانو سره او د سویل اسماعیل اکنواز چاچو ایاز پیرزاده او فرمان الله په نمونه پیژندل شي چې کوم د مسعود طالبانو مشر خان سید چې کوم د خالد مسعود په نوم ها پیژندل شي نږدې څنګښتون دی او دا وخت په وزیرستان کې خپل پټ سندغولی ته رسېدلی دی. اسې مسعود دا هم جواب تکړه چې د قیدیانو د بدلون او خوش کولو په دغې رنګ عمل اوال هم شوی او دا عمل به د انډیا څخه روان وي.
قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل چې طریقه طالبان پاکستان یو بیان د دې خبرې تصدیق کړی دی چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو یو بل ته قیدیان پریښي دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو څرنګه تاسو دا واوریدل خو کارپوهان دا وایي چې دا یو مثبت ګام دی. په اسلام آباد کې مې کارپو ایمل خټک سره په دې موضوع یو مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د قیدیانو تبادلې ته دوی په کوم نظر ګوري. نو دې په جواب کې وایي
که دغه تبادله واقع شوی وي نو دغه شپکته تیری دا ډیر مهم کسان دي او دا د ځینې خلک مخکې نه هم دا غي مطالبه وي پاره کې شامل وو. نو زما په خیال دا یو مثبت قدم دی او یو کانفیډنس بلډینګ میجر چې ورته وایي چې د اعتماد سازۍ کې کوم د روغې جوړې لپاره یو ماحول پکاري هغه د لپاره یو خپې شرط ما تخکاری او دا تخکاری چې دوړو خواوې چې دی نو دې ته اوس مجبور شوي دي چې یو بل سره کینی خبرې اترو څه هم کزنه داسې عوامل یا داسې ګروپونه به په علاقه کې چې هغه به دا نه وړي چې د طالبانو او د پاکستاني حکومت مېز کې روغه جوړه شي ولې بیا هم داسې ښکاري چې ځینې خواوې داسې شته چې هغه د دې خبر احساس کړی دی او دا دې خبرې ضرورت محسوسوي چې په کار دارې چې یو څه قسم معاهده وشي چې هغې مطابق چې بیا نو فریقین په یو بل باندې دا مقرر نه لري. البته دا ده چې که د ستا دا خیال وي چې د داسې قسمه معاهدو سره به په علاقه کې امن راشي نو په عمومي توګه په علاقه کې امن خو نه شي راتلی. البته دا ده چې د پاکستان ځینې څوکي یا چې دی نو ځینې علاقو کې صورتحال داسې راشي چې هغه ته هم د امن صورتحال ویلی شو ولې دلته کې چې کوم عوامل دي د جنګ او د بوران یا د منازلې هغه ډېر زیات دي او ډېر ژور دي نو په دې وجه باندې د داسې قسمه معاهدو نه دا توقع نه شي کېدی چې دا به د مسلې مستقل حل شي.
ستاسو په نظر باندې په دې وروستو کې د ټول ګوندیز کانفرنس شوی و په هغې تر مخه وسلوال طالبانو سره خبرې تر کېږي او په هغه کې د اعتماد سازۍ خبرې هم شوې وي. ستاسو په نظر باندې د لمخ کې هم تیر ځل هم ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي او په هغه کې دا خبرې شوې وي چې د امر خبرې تر وکیږي نو په دې وروستو کې او د اوسنۍ هغه کې کوم وګورو نو د رپورټونو تر مخه دا شپږ وسلوال طالبان چې دا خوش کړی شوی دي. ستاسو په نظر باندې دا را روان ورځو کې د سیمه کې د امن راوستلو لپاره څومره ګټور ثابت شي؟
دا خو ارسه د دی کونډوماتیک کانفرنس نه پسندي دي. دا خو چې کله موجوده حکومت نرالو او دینه مخ کې ځنه خلک لګیاو هغه کوششونه کول او ویل کیږي چې یو سابقه جهادي مشر فضل الرحمن خلیل او یو سا متقاعد فوجي افسر میجر عامر یا داسې نور خلک دا خلک یادېږي چې دی لګیاو د حکومت د موجوده حکومت په نمائندګۍ باندې خبرې اترې شروع کړې او یو 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 زمکه یوارو لا د خبرو اترو لپاره نو زما په خیال باندې دا کوششونه د دې کونډوماتي کانفرنس نه پس نه بلکې د مخکې نه شروع.
ایمل خټک صاحب چې د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت آیا په دې خبرو اترو کې په یو خبره باندې متفق دي او کنه؟
تر اوسه پورې خو دا څه ښکاري چې وفاقي حکومت په خپل سر باندې لګیا دی دغه قسم کارونه کوي او صوبایي حکومت چې دی نو هغه هم چې څنګه نوې حکومت رالو نو هغه ځینې مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه وکړ خو دا څه ښکاري چې دواړه په یو لاین باندې نو اوس د کل جماعتي کانفرنس نه پس او خاص کر بیا د کل جماعتي کانفرنس نه مخکې چې کله عمران خان چې دی نو فوجي جنرل او نواز شریف سره ملاقات وکړ نو په هغه کې هم ډېرې خبرې چې دی نو په کار چل شوي وي او ډېرې خبرې باره کې چې دی نو صوبایي حکومت یا صوبایي حکومت د کومې پارټۍ نمائندګي کوي د هغې مشران چې دی نو هغې په اعتماد کې هغې اخی تلی شوي نو اوس ښکاري چې څه لږ ډېر دواړو مینځ کې په دې صورتحال باندې چې دی نو کم از کم یو اتفاق رای شته دی یا یو بل په اعتماد کې اویشتي دي.
په اسلام آباد کې کارپو ایمل خټکو چې مشال راډیو سره په شمالي بزرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د یو بل بندیانو ته خوشی کولو په اړه خپل نظر شریک کولو.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
قدمن اردن کو دا پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف او دا فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنزا د تیر شروع په ورځ یو ملاقات شوه دی چې پکې د ملک د سلامتیا په اړه خبرې ترې شوې. دا ملاقات په داسې حال کې شوه دی چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو په اړه ټول سیاسي ګوندونو یو رائے خپل کړې ده. نور حال د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکبي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا خپور شوی بیان تر مخه چې تیر ماخم د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي سر لخر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ ملاقات شوه دی چې پکې د ملک د سلامتیا او د دننی صورتحال او د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره رابلل شوی آل پارټیز کانفرنس کې شو فیصلو په اړه خبرې ترې وشوې. سرچینې وایي چې دې ملاقات کې دواړو مشرانو په دې اتفاق وکړو چې ټول ګوندی زغونډه کې چې د ترهګرۍ او انتخاب پسندۍ د ختمون لپاره کوم فیصلې شوې دي هغه بزر تر زرا عمل کولې شي. د پاکستان د سیاسي چارو تزیا کاران د سیاسي اپوزي مشروالې د دې ملاقاتونو په اړه سوي چې آیا واقعي حکومت اپوز د تر هغري د ختمون لپاره سنجیده دي. کله چې د دې پښتنې ځوابول لپاره مشال ریډیو د سیاسي چارو تزیا کار قریش خټک نه او پختل نو هغه ویل چې د دې ملاقاتونو نه دا ښکاري چې حکومت اوس غواړي چې دا مسله حل کړي. دی وایي
ډیره خبره ده چې فوج او زمونږ چې کوم منتخب حکومت ته راغی نو ماګان چې دی او وزیر اعظم صاحب دا مسله دونه په سنجیدګۍ سره حل کړي. دونه ملاقاتونه په دې باندې مونږ دا یقین کوچ دا درې څلور ملاقاتونه په دې مسلې باندې وشو نو دا باور کړي شي چې دوی به ډېر زړه سره حل وباسي. نو زه داسې ګڼم چې د دې طالبانو سره د مذاکراتو یا طالبانو خلاف چې دی فوجي اپریشن کول ضروري وګڼل شو نو په دې کې به په راتلونکو څو هفتو کې چې دی اهم پیشرفت
نوموړي زیاته کړه چې راتلونکي کال کې پاکستان او افغانستان کې ډېر بدلونونه را روان دي نو دغه معاملې به هم د بیستر لاندې راغلي وي.
ټول نه اهمه خبره ده چې د پاکستان فوجي ادارې فوج انټيليجنس چې کوم ادارې دي هغه هم د سنجي پی ایس سره دا مسله خلي ځکه چې راتلونکي کال کې ډېر بدلونونه راځي. په افغانستان کې به امریکا خپل فوجونه چې دي د امنیت حوالې نه وباسي او چونیانو ته به لاړ شي. دا ګڼم چې د شریف حکومت چې دی هغه د تیر حکومت په نسبت باندې او د موجوده کم آل پارټي کانفرنس چې شوی دی د تیرو آل پارټي کانفرنس په مقابله کې سنجیده کوشش کاری.
د ذکر وړ ده چې د تیر درې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي سر لخر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ دا دوه ملاقات ته چې د ملک د سلامتۍ په چارو پکې غور کیږي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین تشدګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو په لومړي مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
کله مړه ودونکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی چې ټول ګوندیز کانفرنس ټول غټه با قبایلی سیمو ته رسیدي ځکه چې د کانفرنس ټول نکټې د قبایلی سیمو امن سره تړلې دي. گورنر دا خبر پرون د مومن ایجنسی میچنی کې د ماربل سیټي د دوري پر مهال کړي چې نور تفصيلي د سیمینه د مشال رادیو خبري الله کوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلی چې د سیاسي ګوندونو له اړخه په آل پارټیز کانفرنس کې د قبایلی سیمې ترقی پټه ده، ځکه چې د سیاسي ګوندونو له اړخه شوی اعلامیه وروستو څرګنده ده چې په سیمه کې امن راشي.
چې کومه آل پارټیز کانفرنس وشو او پاره کې په وفاقي حکومت باندې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په وزیر اعظم باندې اعتماد وکړه او هغه ته منډیټ وکړه چی په هر طریقې امن مونږ غواړو، مونږ ټول قبایل هم امن غواړو او امن چې راشي نو انشاء الله دا منصوبې دا نن چې مونږ دلته په دې مومندو کې کوو دا به تقریبا چې زما کم انډستریلیست نن کراچۍ ته یا لاهور ته ځي هغه به دلته واپس راځي او په دې قبایلو کې به بله انډستری لګي.
دا محمد ماربل سیټي کوزه محمد ایجنسی میچنه په دوره گورنر خیبر پختونخوا راغلی جرګې ته د خطاب وخت زیاته کړه چې حکومت ماربل سیټي نه یوازې د ترقۍ لپاره بلکې د امنیت د سرګندولو لپاره هم جوړوي.
موږ ټول دا غواړو چې زمونږ قبایل په دې شر په وخت کې د امن طرف ته راشي او دلته د روپۍ څوک ولګي او دا خواران بګی خپل مزدورو کی او ماخام ته خپل بچو لند کور ته لاړ شي.
په ماربل سیټي کې د شوی او یار روانو کارونو په اړه انجینیر شوکت الله خان وویل
سړک کچا دی را روان ای ڈی پی کې مونږ دې ته دومره پیسې خېدی چې دا به پوخ شي. بجلی 90% کار شوی دی. ضروری خبره ده دا په قبایلو کې واحد انډستریل سټیټ دی چې دا غي مونږه پاغه خاور باندې مونږ ناشتي خلکو تداخل چې مونږ قبایل د اچا نمرستریو چې د سپینګری د انډستریلیست د افسران را سره نو ان شاء الله دا خاور به ډیر مخکې ځي.
د محمود ایجنسی نه افغانستان ته تیریدونکو سړک چې په ګوسړی کندو تیریږي د پرانستې په اړه گورنر خیبر پختونخوا وویل
زه خبرې پکې د ګوسړی د روډ وشوي اغم جوړ شوی دی. مسائل پکشته زمونږ د حکومت د طرفه نشته دی د اغه افغانستان وزارت خارجه په چینل دغه سره خبرې روانې دي ان شاء الله غو هم ټک شي.
انجینیر شوکت الله خان د دې غوښتنې په ځواب کې چې په ورسک په بند کې سرکاري نوکرې د محمود ایجنسی د اولس حق دی او باید هغوی ته دې ورکړل شي وای ویل
ورسک ډیم ملازمتونه دی وطن کې د دې خلکو حق دی. کم ځای کې کمې بشې شوې حیثیت سے بم پہ ماپوئے کی داغ وضع پورا تپوس کم داستا سو حق دے.
گورنر خیبر پختونخوا ته د ملمستیا په توګه کلاشنکوف ماشین ورکړی شوی و نو هغه په دغه شان د ملمستیا په توفو ناست جرګې ته وینا وکړه.
څنګه چې دلته یو رواج و کلاشنکوف تاسو راکه ما قبول کو خو همیشه کوشش دا کوي چې د دې نه مونږه واړو یو قلم چاله ورکو هغه زمونږ د ټولو توفم ده دغه مرد سری.
د قبایلی سیمې او د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان وویل چې قبایلی اولس ډیر ځپلی شوی دی او اوس وخت راغلی چې د داسې صنعتي زون د لاندې هغوی سره مرسته وشي او روزګارونه شروع کړي.
د مومن ایجنسی په غلنۍ او په شبقدر کې په بیلابیلو پیښو کې نامعلومو وسلوالو دوه کسان وژلي دي. بلخوا وسلوالو په موسا قلعه کې د الکانو سرکاري پرایمري سکول هم الوزولې دي. دا دغه پیخو زمواري لا چا پر غاړه نه دخستي. نور تفصيل د سیمینه د مشال لړیو خبري الله کوي.
بیګا د شپې په دوه بیلابیلو پیخو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا دوه تنه وژل شوي او یو سکول په بارودي موادو اروازولای شوی دی. د بره محمد ایجنسی په غلنۍ بابي خیلو سیمه کې د ګورنمنت ګرلز پرایمري سکول چوکیدار عثمان خان هغه مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو چې سکول ته یې بارودي مواد کېښودل. د عثمان خان وراره واجد خان مشال ریډیو ته وویل نږدې پیټرول پمپ کې دوه چوکیداران وویشتل چې یو خالد ګل پکې مړ شو. او بیا ورستو د ګلشید خان په وینا دغه وسلوالو د هلکانو سرکاري پرایمري سکول هم والوځاو.
بیا چې واپس کې تل دوه بجې هلته کې سکول د ګولن پرایمري سکول مسافر هغه کې بلاسن کړی ساوډ نه شوی بالکل دوه کمرې دې یو برنده.
د محمود ایجنسی د تعلیمي محکمې مشر سید محمد خان وویل چې د اسکول د چوکیدار عثمان خان د کورنۍ سره به د محکمې لخوا پوره پوره مرسته کولی شي.
بالکل او دا کوم کسان داسمړي دي هغوی مختلف قسمه دغه ملو شوي دي که نه چې ګونه 50 لاکھ 30 لاکھ او که پر سر د بچې داسې د سر استادي دي نو بیسیس کوټه باندې به د بچې د هغه به مې
د غلنۍ په دغه اسکول کې د ایښودل شوي بارودي موادو د ناکاره کولو لپاره پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کې موجود د عسکري ځواکونو غړي ورغلي او د اسکول نه علاوه نور ځایونه د بارودي موادو څخه صفا وګرځول او د دې دواړو پیښو پړه لا هم کومې ډلې نه ده منلې.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویب یا لنډو څپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په مقامی کچا یا لوکل باډی سټاکن لپاره یو قانون جوړ کړی دی چې ډیر زربا د صوبایي اسمبل چې ډیر زربا صوبایي اسمبلی ته د منځوري لپاره وړاندې شي. د دې رسوبه په ټولو صوبه کې د مقامی حکومتونو یا بلدیاتی ټاکنې کولی شي. په دې اړه پرون په صوبایي اسمبلی کې بحث شوی دی چې نور تفصیل یې د پیښور نه د مشال لاډیو خبریال خالد خان په دې رپورټ کې راکوي.
دا خیبر پختونخوا د کلیوالو سیمو د پرمختګ او مقامی حکومتونو وزیر عنایت الله خان د شروع په مقام صوبایي اسمبلی ته وویل چې په مقامی کچا یا لوکل باډیز ټاکنې هغه وخت پورې نشي کېدی تر څو پورې چې صوبایي کابینې او د پختونخوا اسمبلی په دې اکلا یو قانون نوی منظور کړی. د یو پښتنې په جواب کې صوبایي وزیر عنایت الله خان وویل چې د متعلقه ورکینګ ګروپ په سلا دوی یو مجوزه قانون جوړ کړی دی د کوم لاندې چې د ویلج کونسل په کچا ټاکنې با غیر سیاسی بنیاد او د تحصیل او ضلعی کچه ټاکنې به د سیاسي ګوندونو د امیدوارانو ترمنځ کولی شي. خو ده وویل چې دغه قانون تر اوسه پورې کابینې نه دی پاس کړی او صوبایي اسمبلی کې به هم د بحث لپاره راوړل شي.
پروپوز ڈرافٹ کی ویلیج کونسل نان پارٹی بیسس والے دے اور تحصیل کونسل اور ضلع کونسل
صوبائی وزیر عنایت اللہ خان زیات اکڑا چې د سپریم کورٹ له اړخه صوبائی حکومتونو ته امر شوی چې درې میاشتو کې دننه د لوکل باډیز انتخابات وکړي. خو بیا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن معذرت کړو چې دوی دومره لنډ وخت کې ټاکنې نشي کولې. صوبائی وزیر وویل چې د قانون منظوري دونه پس به 15 ورځې د حلقه بندۍ لپاره او 15 ورځې به د اپیل لپاره ورکول شي. نو ځکه د په خیال کچري صوبائی اسمبلی د قانون پاس هم کړی نو د دسمبر د میاشتې نه وړاندې دغه ټاکنې نشي کېدی. د دې نه وړاندې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې تحریک انصاف ګوند کام سره ژمنه کړې وه چې درې میاشتو کې دننه به لوکل باډیز ټاکنې کوي او بیا صوبایي حکومت ته دغه وضاحت هم وکړي چې په ښکته کچه دوی غیر سیاسي بنیادونو باندې انتخابات ولې کوي.
انتخاب چې دا ډاټ انتخاب چې دا به غیر جماعتي وي او بیا چې کله خلک منتخب شي دا غیر نه پز به بیا هغه سره یو سټیپولیټډ ټایم چې باغې یو پولیټیکل پارټو کې شاملېږي.
دغه شان د جمعیت العلماء اسلام غړي مولانا عصمت الله هم په صوبایي حکومت نیوکه وکړي او وی ویل په کار ده چې حکومت د صوبایي اسمبلی غړو سره قانون سازي باندې سلا مشورې وکړي نه چې د ان جی او او ورکینګ ګروپ په اشارو عمل وکړي.
نو په دې باندې به موږ غړو چې دا د اوسې بیا کتل سیستم راولي نو دا نه مې دین او بیا دا د اوسې کوم سره مزاحه چې چې تدا سي یو ترتیب جوړه یو تشبیه باندې روانه چې په بل صوبه کې استا پارٹی د هغه خلاف پورته چلا غواړي او هغه ترویج په خپل تدیر کې راغلی دا فقط
دا یادونه ده چې د لوکل باډیز لپاره خوښ شوی قانون لاندې به په کلیوالو سیمو کې د یونین کونسل په ځای د ویلج کونسل په نوم په غیر سیاسي بنیادونو ټاکنې کولی شي او دغه ویلج کونسل به د 2000 نه 3000 آبادۍ پورې مشتمل وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلې
پپاو کم 2 بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجی
پښتانه په 21:00
په 3:30 بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجی
د سندرو امیل
په 4:30 بجی.
تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږې د خبرونې په دویمې نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو، خو وخت شوې دی د غرمې 12:30 بجې. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان استخباراتي ادارو او په شمالي وزیرستان کې د طالبانو سرچینو تیر شپه پر رسنیو ته ویلي چې د امن په خبرو اترو کې د پرمختګ په خاطر د باور رامنځته کولو لپاره یو بل ته خپل بندیان خوشی کړی دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي اتسانګي ایس پی آر په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په جنوبي وزیرستان کې د تیری کې طالبان پاکستان ویاند عاصم مسعود نن سهار مشال ریډیو ته د بندیانو د دې تبادلې پخلای کړی دي، خو ویلي دي چې د دې د ټول ګوندیز غونډه لپاره سره هیڅ تعلق نه. په بلوچستان کې ځینو بلوڅو بیلتون غوښتونکو له پاکستانی حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی دی. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند ویان شیر محمد بوکچی ویلي دي دوی خبرې اترې نه بلکې یوازې خپلواکي او آزاد بلوچستان غواړي. شیر محمد بوکچی د چهارشنبې په شپه له نامعلومه ځای د سټلایټ ټلیفون له لارې له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې وړاندې هم دغه په خبرې ډیرو بلوڅانو سیاستوالو له پاکستانی حکومت سره خبرې اترې کړي دي، خو ټول ووجل سو. خو د بلوچستان حکومتي ویاند جان محمد ولیدی بیا وایي چې د دوی په حکومت کې دومره توان سته چې له ناراضه بلوچستان سره د خبرو اترو له لارې د صوبې ستونزه هوار کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي نن سهار شاوخوا 9 بجې د جنوبي اسیا د اتلولۍ له ګټلو وروسته کابل ته رسېدلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د دوی د هرکلی لپاره کابل هوایي ډګر ته ورغلی و او بیا له هغه ځایه د شنګای په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته روان شوی دی. افغانستان د له وروسته ده چې افغان لوبډلې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د جنوبي اسیا د فوټبال فیډریشن د ټورنمنټ په پایلوب کې هند ته ماتې ورکړه.
بریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول، سوښ شوې ده د پاکستان کورونې ورسپانو ته د کتنې دا چلند د پاکستان کورونې ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر دغه لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې برابر کړي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې چې د پاکستان د سیاسي مشروالۍ له طرفه د طالبانو سره د مذاکراتو د فیصله وروسته د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره فریم ورک تیار کړی شوی دی. اداري وړاندې لیکي چې د موجوده حکومت د اعلانونو او اقداماتو نه داسې ښکاري چې دوی د امنیت په ځای کولو لپاره سنجیده دي، ځکه چې یو خوا د ملک دننه د بدامنۍ او جرمونو ختمولو لپاره هدفي عملیات روان دی، نو بل پرو د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره هلې ځلې هم روانې دي. د ادارې په وینا چې د دې حقیقت نه هیڅ کله انکار نشي کېدای چې دا وخت پاکستان ته ډیر زیات د امن ضرورت دی، د ځکه چې د ترهګرۍ د کاروایانو نه د قومي ژوند هر اړخ متاثر شوی دی. نو اوس چې په داسې صورتحال کې چې طالبانو هم په آل پارټیز کانفرنس مثبت رد عمل ښکاره کړی دی، نو پکار ده چې حکومت د دې نه فائده اوچته کړي. اداریا اخیر کې لیکي چې د پاکستان حکومت او طالبان فاد هم پدې کې دي چې د مذاکراتو د لارې ټولي مسلې هوارې کړي، چې دارنګ د اسلامي نړۍ په دې ملک کې یو واره بیا خوشحالي راشي او د ترقی په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې د نوي حکومت راتلو سره په خارجه پالیسۍ کې هم د بدلون نه په نظر راځي، کوم چې یو ډیره ښه خبره ده. او دغه لړکی د طالبانو یو هم مشر مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو دور کې د پوز مشر او د هرات صوبې گورنر پاتې شوی دی، او دا وخت پاکستان پکیټ کې د هغه د خوشکولو فیصله شوې ده. اداري وایي چې د سربا مفاهمتي عمل ته ګټه ورسي او د پرېښودو لپاره طالبانو افغانستان او امریکای ډیر زور لګولې وو، خو تیر حکومت دې خوشې نکړو او اوس موجوده حکومت د پرېښودو فیصله کړې ده. اداري مخکې وایي چې پاکستان او افغانستان دواړه گاونډي ملکونه دي او د دواړو د ترقی راز ښه تعلقاتو کې پټ دي. اوس چې مفاهمتي عمل روان دي، نو باید چې افغانستان کې د امن وروسته د افغان کډوالو د واپسی عمل هم سرتا او رسولې شي، او سره ور سره د هندستان په خوخه د پاکستان په ضد بې ځای د تورونو نه هم ډډه وکړي شي، نو ور سره به د پاکستان او افغانستان تعلقاتو ته نور وده هم ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. برتانوی ورسپانی فنشل ټایمز لیکي چې پاکستان له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو لپاره وړاندیز کړی دی، او امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا لیکي امکان شته چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په پرمختګ کې د مرستې لپاره یو مهم طالب قومندان خوشی کړي. زمو همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پیلولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د هغه طالبان دي چې د افغانستان پولې ته نږدې له خپلو مرکزونو څخه په ټول پاکستان کې د ترهګرو بریدونو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان رسنیو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند شاهد الله شاهد له خولې لیکلي دي چې دوی د ټولګوندیز کانفرنس د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد د نیوزویک پاکستان په نامه مجلې ته ویلي چې د دوی شورا به په یو دوه ورځو کې له سلامو شروع وروسته د حکومت وړاندیز په ځواب کې خپلې غوښتنې وړاندې کوي. ورسپانې د لیکوال اکرام سیګل له خولې لیکلي دي چې د نواز شریف دا وړاندیز به د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو ته یو سیاسي پوښ ورواغوندي. اکرام سیګل ویلي که چیرې خبرو اترو کار ونه کړ نو به نواز شریف بیا پر پوځي عملیاتو فکر کوي، او د هغوی لپاره به له ده سره پراخ سیاسي ملاتړ موجود وي. خو د پاکستان په پوځ پوه حسن عسکری رضوی ورسپانې ته ویلي چې طالبان به د خبرو اترو دی وړاندیز ته د پاکستان د کمزورۍ د یوې نښې په توګه ګوري. ورسپانې له نواز شریف سره د یو نږدې کارکوونکي له خولې لیکلي دي چې د خبرو اترو د دې وړاندیز هدف دا دی چې بالکل داسې له پاکستانیو طالبانو سره امن رامنځته سي لکه څنګه چې موږ له افغان طالبانو سره روابط لرو. ورسپانې لیکلي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مشرۍ کې استخباراتي استبلیشمنت له افغان طالبانو سره اړیکې لري، خو په پاکستان کې له موجودو طالبانو سره نه لري. بل پلو امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په اسلام آباد کې د چارواکو له خولې لیکلي دي چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې لپاره مهم افغان قومندان ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی ویلي چې افغان چارواکي د ملا عبدالغنی برادر په اړه په دې وروستیو اونیو کې له نږدې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې وو، خو ځینو افغان چارواکو د پاکستان د دې وادې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هغوی په وینا پاکستان تر دې وړاندې هم داسې ژمنې کړې دي خو بیا یې نه دي پوره کړې. نیویارک ټایمز لیکي که چیرې پاکستان ملا عبدالغنی برادر خوشی هم کړي، خو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې نوموړی به په سفارتي او استخباراتي اړیکو کې له امریکا، پاکستان او که له افغانستان سره ملګری وي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت، او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
قدر من اوردونکو، تیر ماخام د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په نیپال کې د هندوستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماتې ورکړه، او د جنوبی ایشیا د فوټبال د فیډریشن اتل ولې خپل کړه. په همدې مناسبت تیر ماخام د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته په سلګونو تنه ځوانان په ډول او نغارې سره راووتل، او د بریالیتوب جشن یې په اتڼو او نڅاو ونمانځله. په همدې اړه له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد دا رپورټ را لېږلی چې د نغارې په غږ سره پیلېږي.
د نغارو لغت سره د مستۍ دا شور تیر ماخام هغه مهال د جلال آباد ښار د پښتونستان لواټ نه راپورته شو کله چې په نیپال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د هندوستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماتې ورکړه، او د جنوبی ایشیا د فوټبال د فدراسیون اتل ولی خپل کړه. د غزوانان چشمیری سلګونو تنو تر رسیدو په نسا او تنونو سره د افغانستان د فوټبال بریا ونمانځله. د ننګرهار د فوټبال د فدراسیون یو تنغړی چې په دغه خوشحالۍ کې برخه اخیستې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم عبدالوسیل اسری، د ننګرهار د فوټبال یو غړی، زنن سخت ویاړم په خپل لوبغاړو باندې، ویاړم په افغانستان، ویاړم په افغانانو چې په خالي لاس په ډېر شهامت دا کپ خپل کړ، او موږ به انشاءالله کابل پورې ځو او دا لوبغاړي بدرګه کوو. ټول افغانستان خلک ته مبارکي وایي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی کریم صادق هم یو له هغو څخه و چې د فوټبال د بریا په خوښیو کې ګډون کړی و. نوموړي خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګه شریک کړل.
ډېر زیات خوشاله یم. اول خو بدبختي دا ده چې بجلی نه وه او مونږ راغلو ډېر لرې ځای ته د میچ کتلو لپاره، او بیا چې کله سنجار احمدي دویم ګول والو ډېره غټه چیغه مې واله او د خوشحالۍ نه مې وژړل. د افغانستان بیرغ مې په نیپال کې ولیدلو. نو دغه ګټې الله پاک په افغانستان کې ملي وحدت اتفاق یووالی او دا ګټه د خدای پاک د افغانستان د آبادی او سوکالی سبب وګرځي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د فوټبال دغه سیالي له ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه کتلې وه، د ملي ټلویزیون له لارې د افغانستان ولس ته د اتلولۍ مبارکي وویله.
د افغانستان د ملت دا کامیابی ډېر مبارک. زموږ ځوانان وښودل چې د هرې مقابلې وړتیا لري، خپل وطن او خپل خلک ترقی ته رسوي او افتخاراتو ته. دا موږ ته یو لویه نشانه ده چې افغانستان مخ پر ترقی روان دی او څوک یې مخه نیولی نشي. ځوانانو د افغانستان بیرغ د دنیا ته په افتخار لوړ کړئ.
د جنوبی ایشیا د فوټبال د فدراسیون دغه سیالۍ چې سمو د وړاندې پیل شوې وي، پایلوبې ته یې د افغانستان او هندوستان ملي لوبډلې وتلې وي چې د سپتمبر په 11 نیټه په نیپال هیواد کې ولوبېدل او افغانستان هندوستان ته د 0 په مقابل کې د 2 ګولونو په ورکولو سره د جنوبی ایشیا د فوټبال د اتلولۍ جام خپل کړ. د یادولو ده چې د اتلولۍ د جام او مډالونو د ویشلو پر مهال د افغانستان ملي لوبډلې ته د 500,000 ډالرو او د هندوستان ملي لوبډلې ته د 25,000 ډالرو چیکونه هم ورکړل شول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
قدرمن اوریدونکو، په همدې اړه باندې په کونړ کې هم ځوانانو د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې بریا ونمانځله. په دې اړه له روح الله نوري نور حال اورو.
د جنوبی اسیا د فوټبال لوبډلو څخه د افغان لوبډلې د میدان ګټلو په ویاړ د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم ځوانان سرکونو ته راووتل. ژوندې دیوی افغانستان، ژوندې دیوی افغاني لوبډلې او موږ سوله غواړو شعارونه ورکول. کله چې د نیپال په هیواد کې د فوټبال افغاني لوبډلې له هندي لوبډلې لوبه وګټله، نو د اسدآباد خلک لارو کوڅو ته راووتل. د افغانستان درې رنګه بیرغونه په لاسونو کې نیولې وو، چغې وهلې او له ډېرې خوښۍ له سترګو اوښکې بهېدې. دوی ویل جنگ ستړي شوي، په هیواد کې سوله غواړي. دوی د نړۍ د نورو هیوادونو سره په لوبو، تعلیم او نورو برخو کې سیالي غواړي.
چې یو ملي احساس په موږ کې پیدا شو، د دغه ملي احساس نه موږ ټول ملګري د کونړ د ځوانان چې شاوخوا دي دا ټول لا فاسېدلو، او د یو واحد او یو افغانستان چې غم والا، او د افغانستان ټول ملت ته دغه د فوټبال د کامیابۍ مبارکي ورکو. ځکه دا د ټول افغانستان د لوبه وه، ځان له یو چا لوبه نه وه، یو ولایت پسې تړلې نه وه، یو زون پسې تړلې نه وه.
زما نوم نعمت افغان دی، د کونړ ولایت مرکز سره آباد اوسېدونکی یم. په دې ډېر خوشحاله یم، ډېر افتخار کوم چې افغانستان ملي لوبډله د جنوبي اسیا د تلولو قهرمان شو. د مبارکي ټول ملت ته وړاندې کوم.
زما نوم مجاهد شورش دی. دا ډېر د خوشحالۍ او زما د پاره، خاص کر د کونړ د ټولو خلکو د پاره او د ټول افغانستان د پاره، دا یو افتخار، دا یو ویاړ. موږ دغه لمانځو، دا ځوانان چې راوتي دي په دیني مشپه دلته خوشحالي وکړه. دغه خوشحالي د پاره موږ د دې ځوانانو نه مننه کوو، او دغه شان لوبې هر وخت د افغانستان د پاره زموږ ملي لوبډلې وګټي، موږ د دې ټول افغانستان ملت ته د دې مبارکي وایو.
ځوانانو ویل ټول افغانانو ته پکار دي چې د لوبغاړو په څیر د هیواد د نوم لوړولو او یوازې د ملي ګټو د پاره کار وکړي. ټول سمتی، ژبنی، قومي، ګوندی او نور اختلافات شاته واچوي. په یاد خوښیو کې یوازې د کونړ اوسیدونکو ګډون نه وکړي، بلکې د سید جمال الدین افغان پهنتون د ریژبو محصلینو هم د خپلو کونړي ورونو سره یوزای د خپل ملي اتلانو بریا ول منزله.
انجانی وکلمت غفوری از ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات باستان، یک از مؤسسین پانتون سید جمال الدین افغانی. اول از همه این خوشحالی را برای تک تک افغان ها تبریک عرض می دارم، خصوصا به جوانان رنج دیده ولایت کنرها. و ما فقط باور به خدا بکنه که شکرانه بری از اینا نماز خوندم و بقیه کلشان دعا کردم، فقط همین دست ما آماده. تبریک بری کل افغان ها.
اسم ما درو محصل هستم در ولایت بغلان در ولایت کنر و به این خوشی را بسیار در بسه ملت کنر و بسه افغانستان خوشی را میکنم که برنده جنوب آسیا شده.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
کدمنه اوردونکو د منازعاتو د حل د عالی شورا غړو د افغانستان له دینی عالمانو او مخورو وغوښتل چې له وسنۍ کړکېچ څخه د هیواد د ژغورولو لپاره ګړندی هڅې وکړي. د دغه شورا مشر حضرت صبغت الله مجددی ویل چې په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره له طالبانو پرته له پاکستان او بیا په تیره د دې هیواد له استخباراتي سازمان سره خبرې وشي. په دې اړه نور حال له کابل محمد ابراهیم صافی راکوي.
د منازعاتو د حل شورا وایي تر څو چې د سولې د ټینګښت په هدف د پاکستان له استخباراتو سره خبرې ونشي، اوسنۍ روانې هڅې به همداسې بې نتیجې پاتې شي. د دې شورا مشر حضرت صبغت الله مجددی وایي چې د پاکستان استخبارات د طالبانو ملاتړ کوي او تر څو چې د هغوی په اراده کې بدلون را نشي، یوازې له طالبانو سره د سولې هڅې کوم ځای نه نیسي.
د دغې سولې په اړه چې خبرې کوي، له طالب سره خبرې کوي. طالب یو نوم دی، تر شا یې سل په سلو کې د پاکستان آی اس آی دی. ما ویلي چې که خبرې کوي د پاکستان آی اس آی سره خبرې وکړي، آی اس آی قانع کړي، طالب په خپله له منځه ځي.
افغان حکومت له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د خبرو د پیل هڅې پیل کړې دي، خو دې هڅو یې تر اوسه کومه ګټوره نتیجه نه ده ورکړې. که څه هم په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره سم د خلکو ترمنځ د سولې ټینګښت ته هیلې پیدا شوې، خو د هغه دفتر د پرانیستلو څرنګوالی هم د افغان حکومت له سخت غبرګون سره مخ شو او وتړل شو. د سولې عالي شورا هم مني چې پاکستان د سولې په ټینګښت کې ښه رول لوبولی شي، خو دا خبره نه مني چې وسلوال افغان طالبان دي نیغ په نیغه د چا تر اغېزې لاندې وي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد په دې اړه وویل:
زه خو دې کې ډېر په دې معتقد نه یم چې طالبانو تحریک دې مطلق دې او چا د تاثیر لاندې. صحیح ده چې طبیعي ده چې څوک کمل کې پاتې کېږي هلته به یو څه نا څه نفوذ او تاثیر په هغې باندې وي، مګر زه په دې معتقد نه یم چې دا دې مطلق دې او چا په کنټرول او د چا په سلطه او په اختیار کې وي.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په خپل روسي سفر کې وویل چې پاکستان په طالبانو کې نفوذ لري خو په هغه کنټرول نه لري. افغان حکومت او د سولې عالی شورا هم تر خپل وسې له پاکستان څخه د سولې په بهیر کې د همکاري غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا پاکستان تر اوسه په دې برخه کې رښتینې همکاري نه ده کړې. خو په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره د افغانانو ترمنځ داسې هیلې زیاتې شوې چې ممکن دغه هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. محمد ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
کډمنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. نیویارک ټایمز ورسپارنې کې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان ولسمشر خپل آئینی موده پوره کړې ده او په پر امن او جمهوریت ډول یې ډول په هغه په ځای بل صدر وټاکل شو. د تیرې اتوار په ورځ آصف علي زرداری د واک موده سرته ورسېدله او د هغه ځای اوس ممنون حسین واخسته. د مقالې نور غټی کې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي کله چې آصف علي زرداری د 5 کالو لپاره د پاکستان صدر وو، وخت په وخت په داغه د وژل کېدلو، جیل ته لیږلو او یا په پوځي کودتا کې له واکه د لرې کېدلو غنګوسې مخې ته راتللي. د ورځپاڼې په خبره د تیر اتوار په ورځ د نوموړي د واک اخیری دوز وه چې د سیاسي مخالفینو لخوا ورله د غرمې د ډوډۍ اهتمام شوی و. دا اولنی ځل دی چې د پاکستان ټاکل شوي صدر د خپل واک موده سر ته ورسوله چې نور ولسمشران یا خو لرې کړل شو او یا په زوره استعفا ورکولو ته مجبور کړل شو. ورځپاڼه دا د پاکستان غوندې هیواد لپاره یو مهم پرمختګ بولي چې پکې د واک پر امنه انتقال عام خبره نه ده.
دا ګل پاورس درې اویا کلن ممنون حسین د هیوا دولس مشر په توګه حلف واخیستلو. ورځپاڼه لیکي دا د هیوا لپاره د امید نښه ده چې جمهوري ادارې کې دې شي اوس خپل ځای ومومي. ورځپاڼه لیکي زرداری او متنازع شخصیت وو. لوړ پوړو ججانو د رشوت په کیسونو کې داغه د لرې کولو کوشش کولو، بازي جرنیلانو د ممکنه کودتاو ګنګوسې خورولي، په میډیا او اولس کې پر هغه ډېر تنقید کېدلو او طالبانو داغه د وژلو ګواښ کړو، خو په داسې حالاتو کې هم هغه ځان خوندي وساتلو. هغه په خپل واک او اختیار کې د کمیرا وسللو سره جمهوریت ته تقویت ورکړ. ورځپاڼه لیکي پاکستان اوس هم یو خطرناک هیواد دی. په دغه ملک کې د وسلوالو لخوا ګواښ موجود دی. په نړۍ کې تر ټولو زیاته وده کوونکې د اټمي وسلو پروګرام لري او اقتصادي حالت یې خراب دی. د امریکا سره د هیواد په تعلقاتو کې بې باوري دومره حد ته رسیدلې ده چې د رپورټونو په خبره د اوباما انتظامیه د پاکستان د اټمي پروګرام څارنه زیاته کړې ده او هاغلته د بایولوژیکي او کیمیایي ځایونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. نیویارک ټایمز لیکي دا ډېره ضروري ده چې ممنون حسین، نواز شریف او د جنرل اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې پوځ جمهوریت ته قوي کولو لپاره په ګډه کار وکړي او زیاتوي ښاغلي کیانی باید د ټاکل شوي وخت سره سم په نومبر کې لواکه لري شي. ورځپاڼه لیکي دغه پر ځای باید داسې کس راشي چې په سیاست کې د پوځ رول کمولو ته دوام ورکړي. د ورځپاڼې په خبره اوس چې پاکستان د انټرنیشنل مانیټری فنډ یا آی ایم ایف نه 6.6 بلین ډالر قرضه ترلاسه کړه، حکومت ته پکار ده چې د هیواد معیشت ته مستحکم کولو لپاره ضروري اصلاحات وکړي. د هیواد شتمن دې ټیکسونه ورکول شروع کړي او که د هیواد مشران هوښیار وي نو د اټمي پروګرام پر ځای دې په تعلیم زیاته توجه ورکړي.
ملیحه امیرزاده وا چې د نیویارک ټایمز د مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کول. یو بل نظر پښتون هم تاسو لپاره لرو. یو امریکایي سیړنیز ادارې پیو ریسرچ سنټر په اسلامي هیوادونو کې د اسلامي سغدریزۍ او د وسلوالو ډلو په اړه نظر پښتنه کړې ده. د دې نظر پښتنې لمخې په اسلامي هیوادونو کې 50% خلکو د پاکستانی طالبانو په اړه د منفي رایو اظهار کړی دی او تشدد یې ناروا بللی. دغه رپورت نور مهمه برخې زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
په امریکا کې یو سیړنیز ادارې پیو ریسرچ سنټر په پاکستان کې د رواني سغدریزۍ په اړه یو سروې کړې ده. د دغه سروې یا نظر پوښتنې له مخه په پوښتل شوو کسانو کې یو کم 90% کسانو په پاکستان کې هغه ځانمرګي او د تشدد هر ډول پیښې چې عام خلک پکې په نخښه کیږي ناروا بللې دي. د دغه سروې له مخه 2% خلکو د تشدد دا ډول کاروایانې په وختي توګه او 1% خلکو بالکل روا بللې دي. دغه نظر پوښتنه یا سروې په 11 اسلامي هیوادونو کې د سکم 9000 خلکو سره په شوو مرکو مبني ده. د روان کال د مارچ د 3 مینیټې نه تر اپریل د 2 مینیټې پورې دا نظر پوښتنه د مصر، انډونیشیا، اردن، لبنان، ملیشیا، نایجیریا، سینیګال، تیونس، ترکی او د فلسطینی ادارې تر واک لاندې سیمو کې ترسره شوې ده. د دغه نظر پوښتنې له مخه په یادو شوو 11 هیوادونو کې 85% خلک په 5 اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، اردن، تیونس، ترکی او انډونیشیا کې په رواني اسلام خوخي سختدریزۍ ډېر اندېښمن دي او هغه ځکه چې په تیر کال کې د هیوادونو کې د سختدریزۍ کچا لوړه شوې ده. په دغه نظر پوښتنه کې په خاصه توګه په پاکستان کې د رواني سختدریزۍ او تشدد په اړه د پوښتنې په ځواب کې په پاکستان کې یو کم 90%، په انډونیشیا کې 1.8%، په نایجیریا کې 1.8% او تیونس کې 1.8% خلکو اندېښنه څرګنده کړې ده او ځانمرګي بریدونه هم ناروا بللې دي. په پاکستان کې هم خلکو د تیر کال په پرتله سخت کال د اسلامي سختدریزۍ د کچې په لوړېدو تشویش ښودلې. تیر کال دغه کچا 5% وه چې اوس 8% ته لوړه شوې ده. په دغو اسلامي هیوادونو کې د وسلوالو ډلو په اړه هم پوښتنې شوې دي. د دغو پوښتنو په ځواب کې د پاکستاني طالبانو په اړه 50% خلکو د منفي رایو اظهار کړی دی. د حزب الله او حماس په اړه د خلکو نظر د طالبانو په مقابله کې یو څه وو.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
کډمن اوردن کو د خیبر پختونخوا حکومت دوه میاشتې وړاندې د مزدور پالیسۍ اعلان کړی و چې تر مخه هر قسمه مزدور یا کارکونکو ته به د 8 غنټو په حساب 10000 روپۍ ملاوي. خو ولی اوس هم په پیښور کې زیاتره مزدوران د 10000 نه کمی پیسې اخلي. په دې اړه نور حال د شبیر احمد جان پر رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا د محنت مزدوري د صنعت او ټیکنیکل ایجوکیشن صوبایي وزیر بخپیدار خان دوه میاشتې وړاندې په صوبه کې د مزدور پالیسۍ اعلان کړو چې تر مخه یې مزدور کارو ته یا هر قسمه کارکونکو ته به د میاشتې کم از کم مجرت 10,000 روپۍ میلاویږي. د دوی وینا وه که دغه مزدورانو ته د 8 غنټو په حساب دغه 10,000 روپیو نه څوک کم ورکوي نو د دوی محکمه به د دوی په ضد قانوني کاروی کوي. ولې د میاشتې تېرېدو وروسته په پېښور کې یو نجی سیکورټي کمپنۍ سره کارکونکي سید جواد علي شاه مشال لیډو ته وویل چې لا تر دې دمه تا 10,000 روپے پورا میاش تنخواہ نہ دے ملو شوی
مور سره کار کوم باندې 9,000 روپے میاش را کی منګ دا مسله من دې په 10,000 باندې خبره کړه دا اوس کې منګ 9,000 روپے میاش را کی منګ تقریبا مکمل اعلان د دې شوی دی کنه جی چې 10,000 روپے په پر کله په پیګه څه بدا وای کی کو پرایویټی جی ورته میرې دې په کې دا اړ یو رقم مته کړي چې کو دا وای 10,000 روپے نه چې په تنخواہ باندې په سبا ټیم برابرې هغه تنخواہ یو روز مخکې ورکړي خو تاسو دا هم غرض مکوي.
هم دا غرنګ د پولیو کمپاین دوران ساس کې ورکون کې رضاکار زنانه غړي سیما وای چې دوی ته خو د 10,000 روپے میاشت هم په یوزې 10,000 روپے نه ملاویږي.
مونږ ته نه دی ملاو شوی چې کله ملاویږي نو هغه تقریبا 1,000 روپے ملاویږي او هغه 3 مهینو بعد 4 مهینو بعد 5 مهینو بعد هغه سره خو مونږ خبرې کړې دي هغه مونږ ته وایي چې بس بر نه چې مونږ ته څومره ملاویږي هغه مونږ تاسو ته درکوم. قریب خلک خپل حق هم غواړي نو هغه ته نه ملاویږي. زه یو سټوډنټ هم یم او زه لکه ډیر مجبورې نه زه دادا کومه کنه نن سبا وخت سره چو ګورای نو زموږ مهنت ډیر زیات دی او دا وی سلام الله ډیر کم ملاویږي یعنی وخت ډیر په ګرانه باندې تیریږي.
ولی هم په دې حق لا چې کلمون د خیبر پښتونخوا د صحت او تجارت صوبای وزیر بخپیدار خان او پختل نو د هغوی جواب صدارنګو
تاسو ډیر زیات مهرباني چې ما په نوټس کې دا خبر راوېستا ما الډی په دغه ډپارټمنټ کې یو نمبر انټروډوس کړی دی چې بای کم مزدوران تخپل شي نه ملاویږي نو مهرباني وکړئ مطلب ما ته په دې باندې اطلاع راکوي ما ته پته را زه په دې خپل کمزوري پوهېږم چې دا کمزوري د ما د ډپارټمنټ دا او ما خپل سیبر ډایرکټر په وارننګ ورکړی چې آئنده لپاره د ما انسپکټران لاړه او داسې مطلب کار وشو نو بیا ستا خیر نشته.
لیبر ډپارټمنټ یا د مزدوري محکمې چې کومه ټلیفوني شمېره د شکایت درج کولو لپاره ورکړې ده 0991215146. مشال لیډیو په دغه نمبر باندې 100 وارې د ټلیفون کولو هڅه وکړه خو ولې چا اوچت نه کړو. همدغه پښتنم چې کله د صوبایي وزیر بخبیدار خان نه وکړه نو هغه ویل
ډېره زیاته مهرباني زما په علم کې تا دې اضافه وکړه چې زما دغه نمبر څوک نه چتی زه اوس پوری تور پغه اکشن اخلم.
یادونه ول دا چې محنت مزدوري صوبایي وزیر بخبیدار خان جاته کړه چې کوم مزدورانو ته د میاشتې 10,000 روپونه کومه تنخواه یا مزدوري ملاویږي نو هغه کولی شي چې دوی ته یو پټ خط راولیږي یا د نوم نه خودل په شر دوی سره تماس ونیسي دوی به د هغې کارخانه په ضد کاروي کوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماښام تر شپږو.
د خبرونې اخري رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم. په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې سوداګر وای چې 100 ورځې وړاندې پاکستانی ځواکونو غلام خان 0 پوینټ بند کړی وو چې د سختو تاوانونو سره مخ شوی وو. خو تېره ورځ په مشال راډیو د خبر د خبرېدو وروسته انتظامی په سمدستي د لاره خلاصه کړې ده. دغه سوداګرانو د مشال راډیو مننه کړې ده. نور حال په دې رپورت کې ورو.
په شمالي وزیرستان کې د سبزو او میوو سوداګر وای د 1300 ورځې شمالي وزیرستان غلام خان 0 پوینټ بارډر چې ملیشا ځواکونو بند کړی وو او د پولې پورې نه په سلګونه د میوو سبزیانو او نورو سامانونو نه ډک ګاډي ایسار شوي ول. 13 ورځ په مشال ریډیو د دوی د مشکل او انتظامیه نه د بارډر د خلاصون غوښتنې راپور وروسته پولیټیکل انتظامیه 0 پوینټ بارډر خلاص کړ او دواړو لوري تاجران د کروڑونو روپے توانونو نه بچ شول.
لیر چې بند ولا می ډېر پریشانی کو چې مشال ریډیو د نیوز رپورت نشر کړي په داوا د نیوز ډېر خصوصو دي جګړم ته ګراغ ووري بیا غا څه خبره ده. نیوز ما د لیر د ډېر ورځې بند شې ډېر مسالې په داوا ځان شي چې میډیا ته رپورت ورسي چې مشال ریډیو نشه نشر کو بس لکه بیا دیوا خبره چې څه کو ور وشه.
یو بل تاجر ریاض وای ډېر نقصان یې شوه او نور هم د توانونو سره مخکې کېدل.
ډېر شکرګزار یم چې د میزا وستو سه په ریډیو باندې و اعلی حکام ته ورسو کما بیا باندې وې غنه لکه ډېر زیات نقصان نه وټول په کروډین اربینا نقصان نه ځکه وټول چې کمه لنګور وی سبزی وی د ټول تباش لنګور خو مکمله توګه تباش مزید تاون مخفلی روان و چې کله په مشال ریډیو باندې دا پیغام نشر شو دا پیغام پولیټیکل انتظامیا ته ورسېد او میز د مزید نقصان نه بعد شو رسم کې تر میزا غوړي چې مشال ریډیو د عوامو داسې مسلې ته فکر وکړو چې خلق مسلې به و اعلی حکام ته ورته وي میز چې ګورګزار یې مشال ریډیو په هر خبره باندې دی.
د ځایي انتظامیې یو چارواکي هم بېګاش په مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وې په مشال ریډیو دوی 13 ورځ د تاجرانو ګیلې نه خبر شوی چې پر دې مسله د اول نه اعلی چارواکو ترمن خبرې اترې روانې وې چې دغه مهال یې د لارې خلاصولو فیصله وکړه. په میرانشاه کې موجود پولې پورې یعنی د پاکستان او افغانستان تجارت کوونکو دا هم وې دوی هیله کوي چې مشال باطل د عوامو په صحیح معنا نمایندګي وکړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو